ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهار پورې چې زه هر پوسټه د پراخ چې راوځي د بازار په خلکو کې پوسټه د دولت ولسوالۍ ګرد ورجندې ده، ولایت ورجندې ده، د پراخ چې راوځي زرزر افغاني غواړي زموږ څخه. خدای تمام وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه ووایي.
په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې دي. د دې ولایت امنی قمندانۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 1200 نویو پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول ور لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیل شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپارې د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپارې یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزول وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ ښار اړوند سرچی خلوص مکی په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړي چې دلته ډیر جری بزمکه لري وایي په خوای کوکنار کرل خو اوس پر ټوله ځمکه د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایلې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیع کراټویل چې له دې باغې سږ کال ډیر خورواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستی ده.
دې باغ څخه کومه ډیر خوشحالي د دې مصرف لږ دی، ګټه ډیره ده. لکه د نال ار صدرق مصرف یې لږ دی، ګټه ډیره ده. موږ غواړو چې د خپل کورنۍ د پاره ښه ګټه وکړو او دینی چې لسې کوته راوړو شلې مصرفو.
محمد شپې کوای په ټول روزګان کې لمړنۍ بزګر دی وو چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداري پیل کړه. د نموډي په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د دې کار د شی پایلې ته پکتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کشته باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپاری باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپاری د باغونو د ترویج لپاره د مرکزی دولت لخوا د یو تایید شوی 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه راضیات کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپاری 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بنګوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپرخونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یو د پروسس او بسته بندۍ فابریکا شامله ده چې هغه به په راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درو درش کلن رحیم الله یو لهغه کروندګورو څخه دی چې د دولت د همدی طرحې په مرسته تازه په خپل 15 جریبه ځمکه کې د شکرپاری باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه لاندې خپل ما څه شو دی تر کړه ته وشول چې دا شپږ په څلور کې به څه دی دا پنځم ورځ به وبیا بل سم ورځ وړاندې خو نو وبنه ودل ته مخ خدا درشتیم ځکه وځ دا برمې دی په سر کې برمه ده او بیږي په خوانو وبیدل د خلادرو سند معلوم چې ډیر به خبر نشي نو تاریخ اوس به په قیمت نه خرڅيږي. مې باغات خو غټل لري دا بوټي جلا غټه ده وو کوم مې आवाज کې هغه جلا غټه ده
څنګه باندې
نسته که سم خدای ستري بل اثر
دا پترینکوټ شار کې د وچو میوه مارکیټ دی. دلته د یو کنداري مان شکرپاری یا کشتي به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ښه کیفیت رنګ او خوند لري او په نورو شارونو کې هم خوشون کې زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کشتي باغداري کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بیې راټیټې کړې او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچو میوو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوو اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شي ویول 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لار هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید ظهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لتا سره صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولی پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي. دغه 15,000 کسه چې خوشې سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشې سوله؟ یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته ټلیفون وکي و ملای بتولاته چې دا 15000 زدر خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سول دغه چې په دوه کې دوی راټول شوی چې دغه هیئات مذاکراتي چې په ډیر ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل سو ورولې شو دغه پر کوم بنسټ باندې
هر څه دغه ته یو پښتنه ل خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه فایده هم وکټله دغه هیڅ ماموري ل 9 فبراير را په دی خوانه ورل شوې نه هم عسكر دلته ټپیا زخمی شوې ده امان دیخنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په هم دی ډول باندې روانه ووسی د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمې اوسیدونکو څو اخلي چې دا څولا چې دا خبرې چکیږي د لپاره څه شي دي
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړی کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړی توبل څه نه لري دي کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي د دې لاندې مثال درته راغوم دغه نګور نه کارباغ د دې چکر دوام لري ور دول ساته سره کښېنستل توافق د اوربان سره وکړي اما چې دغه د سره لار سره څو ساته کېنو بیا توافق نکسي بیا یو بل سره وږي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښ کې نه و نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات حل دي هلته یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
ار اس اب په داسې حال کې چې د مسولې د مذاکراتو د پایل سره سم هیلم را پیداوي چې شاید یوې هوکړې ته سر افغانان ورسیږي خو د جګړې د شدت د دواړو لخوانه ک یو اړخ طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کی یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخواله زیات کړي جګړه زیاتې هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نشه شې ده په میس کلاس بره یا د غوخنې برخه په لاس راوړل چې ال ته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د په خاص خدوان درلودي او فشار بل څنګه لري هغه دا چې پوری خواسته یې خپل غشتنی په مقابل طرف باندې منل شي ځکه دا بن بس یې بول یا توقف مذاکرات یې بول دا نو کې ورڅو او دا که نور هم ورڅي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کوه کولی شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم دونه چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات ژر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمينه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاوري دي
ډیره مننه ار سب ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې ده تسلسل خراغلاس او په تاسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره ډېر څه بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړې د
جګړې باړې سره وسول طالبان او افغان حکومت دی هغوی په تاوان خلکو ته یا ملکي سخت برابره شي. هغه کسان چې تاوان کوي لکه ما چې وویل دي هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان د خلکو اعتماد ورباندې کوي لکه په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کډ کوي لکه راوس تاسو د هلمند وضعیت وګورئ د شپې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل تا کې راوتل ترته بیا د خلکو اعتبار له بل اړخه ته حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي دا دا معنی چې دوی خپل عسکر خپل څارنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نه شته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي ولس ته راګرځي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت داسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بده وخت لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او پخپله په داخل کې استخباراتي کړۍ هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغسې اندازه
کېږي
که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستی بیا صحیح د سړي به دا خبره کړي
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلک لس شي ویریږي چې اوربند خو مبادا دا چې اوربند خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پار لا ډیر وینه توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پار ملکیان قرباني ورکړي.
ګوره د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان ټولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات توی شول شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشي په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. دا فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کولی هغه به یاد وسلول طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې افراد دي د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاڅېږي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله لاره نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره لویې مسلې نه دي پاتې دي. وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې هغه هغه شي چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتلی شي ډیموکراتیک نظام له
جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې جګیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته والی اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي آیا له پوځي او نظامی اړخه دا خپل برلاسی ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه په اول سوچ هاتلې لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي او موقتي اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکرات او فضا شمه سایدي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وسی خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوحې ته تللی دي د اوربان ناری وی اوربان سره کې کله اروپا ته ناری وی کله امریکا ته دا په خپل د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسی او دلته بیا د اصول دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسی، فکر نه کوي بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسی دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بل اخر هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکی ته دي اشاره وکړه. ما په خوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکرات د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسیږي دا ممکنه نه ده، داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دی د افغانستان څخه او هغه هیئت د طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسیږي، زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې ختیځ د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 9 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه خونه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی ځکه تور بند ته غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلاً حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر په راس کې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اوربند اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخور کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي دوی دوی په کلي کښې دا ځان خوندي شي. ځکه د حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربند د ټول خلکو غوښتنه ده، که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربند وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربند نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
اوربند اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي، د سولې خبرې پیل شولې وقتی وقتی دوام وکړي. نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربند کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه وي، د افغانانو به ګټه وي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربند کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه باید د امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله وي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخاباتو را د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسنی خیر یې.
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربند ته زمینه را برابر نه شي او جګړه هم زور واخلي. اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیدلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په داخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت ته دارنګه ورکول تاسوم چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه. خدای مه کړه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه به ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. اعتبار جوړولو په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمنځ پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي که بیخي یعنی زما په خوا دا هم مهمه ده یعنی که زما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسلول طالبان ته هم زه وایم وودي سوله راځي زه وایم که چېرې په حکومت کښې دننه تغیرات را ودي چې دغه وینه توي ته همدا اوس د هلمند وضعیت وګوره ته دا اوس د کندوز وضعیت وګوره ته اوس د میدان وردګو وضعیت وګوره اصلا هلته د خلکو په وجود کښې تا نه شته هغه دغسې د سمبولیک ژوند انسانان پاتې کابل کې څه ګرځېدلی نه شي یعنې دغسې وضعیت
ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباري عارف صاحب چې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اورېدونکو له تاسې هم مننه.